د اشناچک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسې. روشان ورزې د اشناچک د پروګرام کوربه یم. د نن شپې د اشناچک په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کې پښتو څنګه ولیکو او د پښتو د ودی لپاره موږ او تاسو څه کولای شو. درنو اوریدونکو، اوس خو د معلوماتي ټکنالوژي اثر دی او ټکنالوژي دا اسانه کړې ده چې هر څوک وکړای شي چې یو شی ولیکي او یا یې د غږ او یا هم د ویډیو په شکل ثبت او بیا خپور کړي. خو پښتنه دا چې څنګه باید سمه پښتو ولیکو، یعنې د لیکلو په مهال کوم معیارونه باید په نظر کې ونیسو، او آیا د دې امکان شته چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کې د معیاري پښتو مراعات کړل سو؟ په دې به هم خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې په معاصره توګه لیکنه وکړو، او دا چې د پښتو ژبې د ودې لپاره موږ او تاسو یعنې ټول پښتانه څه کولی سي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څومره د دې امکان شته چې پښتو ته خدمت وکړای سو. په دغو موضوعات مې د بحث لپاره استاد محمد معصوم هوتک صاحب میلمه کړی دی چې د پښتو ژبې ادیب دی، لیکوال دی او زیات شمېر آثار هم چاپ سوي دي. هوتک صاحب، تاسو ما وازه وری؟
بله، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه استاد چې زموږ بلنه ومنله. درنو اوریدونکو ته باید وایم چې کچیر دوی غواړي چې په پروګرام کې برخه واخلي، نو دوی کولی شي چې زموږ د سټډیو په شمېره چې 0 وبښي چې 202-8-19-14 ده، او یا هم د افغانستان په شمېره چې 0900-00 د موږ ته ټلیفون وکیا په پروګرام کې برخه واخلي. او تک صاحب، راځي اول د دینه پیل کو چې اوس خو تر ډیره حد پوري د پښتو د لیکلو کوم تخنیکی ستونزې چې د مخه موجود وي هغه حل سوي دي، خو بیا هم زیاتره پښتو لیکنې، حتی هغه لیکنې چې په متره مطبوعاتو کې خپاره کیږي، املا او انشا یې درست نه وي. ستاسو له نظره د دې اصلي عامل به څه وي؟ آیا بې پروايي ده، زموږ تعلیم سم نه دی که موږ په پښتو سم نه پوهیږو، او کچیرې معیاري پښتو تر اوسه پورې نه ده معلومه؟ ستاسو له نظره دغه عوامل بې څه یي؟ دغه د املا او د انشا غلطي چې ده، یا مثلا دغسې په فیسبوک باندې او دغه رقم په انټرنیټ په نورو پاڼو باندې چې کوم پښتو لیکل کیږي په هغه کې ډېر مشکلات، ډېر غلطیانې یي؟
زه خو ستاسو څخه مننه کوم چې ما ته موقع راکوي چې زه په دې برخه کې خبرې وکم. دغه د انټرنیټ او معلوماتي ټکنالوژي اصطلاحات چې تاسو یاد کړی، رښتیا هم د خونو د پښتو نه یوازې د پښتو بلکې د نورو ژبو، د دری او د نورو دنیا د ټولو ژبو په خبرېدو کې په سرعت کې مرسته کړې ده. تر پخوانه شرایط چټک سوي دي، او چې په مشخصه توګه باندې راسو د پښتو و برخه ته، نو دلته خورا ډېر عوامل موجود دي. یو عامل نه دی چې سړی دې پر هغه باندې تکیه وکړي، عوامل زیات دي چې د پښتو په دغه انټرنیټي ټکنالوژي کې چې پښتو خبريږي، او هغه املایي و ګرامري و تیروتنې لري، د دې عوامل زیات دي. یو عامل خو دا دی چې دغه د انټرنیټ امکاناتو که موږ ته ګټې را رسولې دي، نو تاوانونه یې هم په څنګ کې را رسولې دي. البته ګټه یې دا ده چې زموږ په کار کې چټکي راغلې ده. د مثلا ګټه یې دا ده چې پخوا به دا مطبوعات د یو څو محدودو کسانو په اختیار کې و، په واک کې به و، یعنی یو ډول انحصار موجود و پر دا نشراتو، پر دې شیانو باندې. له هغه څخه موږ راوتلي یو. مثلا د یو محقق د یو څېړونکي سره دغه انټرنیټ دا مرسته کړې ده چې د ماخذو په پیدا کولو کې دی داسې ډېرې ستونزې نه لري. پخوا به یو څېړونکي مجبور و د نړۍ کتابخانو ته به تیو، کتابتونونه به یې کتل، و هغه به هم چاته میسر و چاته به نه و میسر. د یو کتاب د پیدا کېدو دپاره به خلکو سفرونه کوله و نورو هیوادو ته. دغه مسائل حل کړي دي چې البته دا او دغسې نورې ګټې دي، مګر تاوانونه یې دا دي چې لکه تاسو چې اشاره وکړله، په دې ځای کې خو ټول لیکنې په خپل سر باندې لیکل کېږي، او په پښتو یې دی لیکي، ټایپوي او بیا یې ور استوي. او هغه ناشر چې دی یا مثلا هغه ویبپاڼې چې دي په فیسبوک کې خدا کنټرول بیخي ممکن نه دی، او هغه ویبپاڼې هم تر ډیر اندازې په دغو مسایلو کې لاس نه وهي او کټ مټ هغه خپروي. دا څه شان د دې غلطیو یو عمده عامل دا دی چې دغه زموږ ځوانان په دا تیرو 40 کلو کې چې یا له هېواده بهر رالوی سوي دي، زده کړې په نورو ژبو کې کړي دي، زیاتره یې په انګلیسي و په جرمني و په اردو په دې کې زده کړې کړي دي، که مطالعه کړې ده هم یې په دغو ژبو کې کړې ده، په انګریزي یو شی مطالعه کړی دی، صرف هغه د خبرو ژبه یې پښتو ده. نو بیا چې دی راولاړېږي د هغه انګریزي څخه مطالب را اخلي په پښتو باندې لیکي، طبیعي ده چې په دې کې نه د یو قاموسو ته وخت لري او نه لاس ورسیږي. مثلا د خونسا په سین باندې لیکي، د نه دی خبر د خو په پښتو مطالعه نه ده کړې، د خو په بل ژبه باندې مطالعه کړې ده، او نور دا د ګرامر مسایل. نو د دې لپاره یو کنټرولر هم نشته. دغسې خورا ډېرو عواملو لاس سره ورکړی دی چې دا غلطي جراسي.
بله استاد هوتک صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل چې ډېر عوامل دي، زموږ ځینو اوریدونکو په فیسبوک باندې موږ ته لیکلي دي چې په افغانستان کې مثلا دوی وایي چې د پښتو سره د مور د مېرې سلوک کیږي، یعنی پښتو ته پوره هغه توجه نه ده سوې د حکومت له خوانه. دغه تر کومه حده پورې درسته ده ساس په نظر باندې؟
نو که خبره ډیره سیاسي نه سي، همدا چې خوده د پښتو د پاره هغه ذهنیت چې ورته لازم دی، نه په حکومتي مقاماتو کې او نه په دا نورو حلقو محافلو کې ښه ذهنیت نه دی موجود. مګر راسي دا خبره په بل ډول تعبیر کو او یا بیا تشریح کو، هغه دا ده چې پښتو خود پښتنو ژبه ده، او د دې پرمختګ او وروسته پاتوالی په بل هیڅ اړه نه لري بل پښتنو څخه. موږ به د ځانه راسي د پښتنو وکړو چې موږ په خپل موږ پښتنو د دې لپاره څه کړی دي، آیا په دې غم کې یو او یا مو په دې باندې سر ډیر خوش کړی دی. په پښتنو کې له بعد مرخه اوس په یوازې د ژبې په برخه کې نه، بلکې په ټولو ساحو کې چې ته وګوري پښتون پر یو لاس متحد قوم نه دی، قبیلویت پکې کې دی، د یو شعر او د بل شعر تر مابین ترګنی موجود دي، او بیا په ژبه کې د لهجو تر مابین لا بعد مرغ داسې حالت موجود دي چې یو مشترک فیصله تر اوسه پورې څوک رسیدلی نه دي. البته تلاشونه کیږي، زحمتونه کیږي، ژبپوهانو په دې لار کې اخته دي، او تقریبا دو او یا کال کیږي چې موږ د پښتو د یوې یوازې د لیکدود د ژبې نه د لیکدود د معیاري کولو لپاره دو او یا کال کیږي چې موږ فیصله کوو، مګر هغه فیصله یا سمې عملي نه سي، یا په خپل په فیصلو کې نیمګړتیا وي، او یا یو داسې مرجع نشته چې هغه دې دغه ټول شان کنټرول کړی سي. زما په خپل نظر باندې د دغه پښتو د وروسته پاتوالي او یا دغه معیاریت نشتوالی تر ډیره اندازې په خپل په پښتنو کې دی او په پښتو کې دی. معیاریت داسې یو شی نه دی چې ته په فرمان باندې یو شی فرمان صادر کړي چې پس له دې څه داسې کوي. معیاریت د یو قوم په خپل آمادګۍ ده چې دی دغه حالت ته رسیدلی دی، د ذهن په لحاظ باندې دومره تکامل دی ژبې کړی دی چې اوس موږ د یوې سټنډرډ ژبې خاوندان سو. نورو ژبو مثلا زه انګلیسي درشم، انګلیسي ژبې د معیاریت لپاره 200 کاله لا بالا خواري خشلې ده تر څو چې اخر پر دغه حالت درېدلې ده. نور ژبو هم دغه ستي، حتی په دنیا کې ډېری پرمختللي ژبې دي، د پرمختللو مملکتو ده. مثلا یونان تاسو په نظر کې ونیسي، یونان نن د فلسفې او د علم او د ټول معلوماتو یو وخت مرکز وو، اما تاسو که یوناني ژبه وګورئ تر اوسه پر لا هم معیاریت ته نه ده رسېدلې. یعنی دا داسې عادي خبره نه ده چې سړی ووایي چې بس دا د خادما وویل او پلان یې نه منیو، یا داسې نه کېږي. پښتون له بعد مرغه په دا تکاملي لحاظ باندې ودغه حالت ته نه دی رسېدلی. نو دا خو به زموږ پر ځینو دوستانو باندې بده ولګېږي چې مګر خو یو تریخ واقعیت دی، موږ تر اوسه پورې لا په داسې حالت کې یو.
بله استاد، تاسو د ځوانانو خبرم وکړله، تاسو هم ویل چې کنټرول نسی کېدلی. دغه د راهنمایی لپاره مثلا په خپل پخوا پښتو ټولنه و چې ډیر کار تقریبا د پښتو په برخه کې د پښتو تر یو حده پورې په معیاري کولو کې سرته رسولی و. پښتو ټولنه خو اوس داسې فعالیت نه کوي یا نسته بیخي، او څنګ ته دغسې دا زموږ لیکوالان چې دي، مثلا تاسې یاست، نور لیکوالان چې دي، دا خو هم کولی شي چې د انټرنیټ له لارې ځوانانو ته راهنمایي وکړي چې مثلا خلک چې په افغانستان کې تحصیل نه دی کړی، تعلیم یې نه دی کړی، یا مثلا په انګریزي کې تعلیم کړی یا په نورو ژبو کې تعلیم کړی دی، تر څو چې هغه وسوایوي چې پښتو په ښه توګه ولیکي، په ساده توګه ولیکي. د دغه لپاره آیا فکر نه کوئ چې باید زموږ لیکوالان چې دي هغوی باید سره یو ځای یو فیصله یو اقدام وکړي تر څو چې دغه ځوانان سره مرسته وسي چې ښه لیکنه وکړي؟
ولې نه، خو دا خو ضرور هم ده، مګر خو تاسې فکر وکړي پر افغانستان باندې 40 کاله جنگ مسلط دی، جګړه پکښې مسلطه ده. زموږ هغه ټول بنسټونه چې وه، که علمي وه، که ادبي وه، که ژبني وه، که دا نور اداري وه، هغه ټول خراب شوي دي. ځینې خو یې بیخي له منځه تللي دي. د بله طرفه څخه د جنگ په جریان کې خو نوی نسل عالمان او پوهان او ادیبان او ژبپوهان دا تولید و دریږي. مثلا په یو ځای کې چې پوهنتون فعالیت نه کوي، په یو ځای کې چې لیسه او مکتب فعالیت نه کوي، ښوونځی نه وي موجود، نو خو طبیعي ده دا تولید هم په ټاپه باندې و دریږي. په خو داسې وو، د جنگ حالت نه وو، د صلح حالت وو. نو که به یو ژبپو یا یو ادیب یا یو عالم یا یو بل د یوې بلې څانګې هغه متخصص او ماهر که به دا یا زوړ سو یا به متقاعد سو، ریټایرډ به سو یا به مثلا مرسو، ځای به یو بل چانی وي، ځکه فابریکا چالو وه په اصطلاح او تولید روانو. اوس د 40 کالو په جریان کې دغه تولید درېدلی دی، او له بعده مرغه څخه زموږ هغه پخواني د مشران استادان چې یو په بل پسې په حق ورسېدل او وفات شوي دي، خدای دې ټولو وبخشي چې خپل کارونه یې کړي دي. اوس دلته پر میدان باندې داسې څوک لږ پاتې دي، دا پخوانیو څخه بېخي داسې د ګوتو په شمېر پاتې دي. هغه زموږ زاړه پوهان چې و چې هغه پاتې دي، هغه اوس ځینې عیني مشکلات لري، دغه د په فیسبوک باندې پوه د هغه څخه کار اخیستل، انټرنیټ څخه کار اخیستل. زه دغسې دوستان دلته پېژنم چې په افغانستان کې د پوهنتون په سطح باندې کار تحصیلات درلودل او زده کړې کړې وې، لیکن دلته اوس په دغه بهر کې راغلي چې تاسو باور وکړئ له کمپیوټر څخه د استعمال په چارو کې زما په ګډون ستونزې لري. نو د دغو کسانو د پاره د لارښوونې هغه وسایل هم ډېر محدود شوي دي، مګر هغې ما یا نورو ژبپوهانو مثلا پوهان صاحب زیارو دا نورو عادي زحمتونه کښلي دي، لارښودنې کړي دي، مګر خو دا لارښودنه هم کافي نه دي، نه رسېږي تر یو چا پورې. تاسې تصور وکړئ یو کتاب دی 1000 ټوکه چاپېږي، فرض کړه هغه لوړترینه شمېره زموږ 1000 ټوکه د یو کتاب چاپېږي، دا په افغانستان کې اول په کتابخانو کې پروت وي. د بل طرفه څخه و دوی ته هر څوک خو د دغه کتاب د رانیولو وس نه لري. بیا په دا 40 کالو کې زموږ خلک په وړیا کتابو باندې مختص و، اوس پښتون پر کتاب باندې پیسې هم نه ورکوي، نو دا لوستل خو یې لا ته څه کوي. نو دوی ټولو شانو لاس سره یو کړی دی، او زه په خپله په دې فکر باندې یم چې تر څو د ننه په هیواد کې یو ثبات رانسي، د دغو شانو سره تنظیمول لږ څه مشکله ده. په بهر کې دا د اتحادیې جوړې شوي دي، ټولنې جوړې شوي دي، په هغه ټولنو کې بیا د پښتنو قبیلویت اغیزه کړې ده، بیا سره تللي دي، یا یې مالي مشکلات پیدا کړي دي، ورځپاڼې راوتلي دي. نو دغه عوامل دي چې اوس دا د کنټرول او په اصطلاح د اداره کېدو لارې تر یو اندازې پورې نه، چې تر ډېر اندازې پورې یې ورو کړې ده.
یعنی اوس تاسو دا وایست چې اصلي مشکلات تر هغو چې حل نه سي، چې هغه په افغانستان کې د ثبات راتګ دی، او همدارنګه مثلا د تعلیم شوالی دی، دغه نور مشکلات به تر یو حده پورې وي او حل به نه سي.
ډیر به د سپورو باندې حرکت حالي جو خو به مګر زه به په خپل عقد امیدواري و د هیل اړخته چې بیا ګورم مثلا ستاسو په شان ځوانان د دې و دغه مشکل و دې ستونزې ته د متوجي دي دا د یو پرابلم تشخیصول یا د یو ستونزې منل دا په خپل د حل د لپاره یو ګام دی چې خپل کیږي دا چې اوس موږ ځوانان په دغه باندې پوسوي دي چې فرض کړئ په فیسبوک یا په انټرنیټ کې ځینې غلطیسته یا ګرامري غلطیسته یا به خوندیسته پکې دي دا زه په خپل یو ګام بولم دا غیر لمړی ګام دی ځکه چې یو ناروغي ده یو چې هغه تشخیص نکړي نو خو د حل د لپاره به الله ګام نه اخی او د حل د لپاره رښتیا هم ترڅو چې موږ هلته په وطن کې یو څو نسی هلته په دننه په افغانستان کې څو نسی په بهر کې د ټول خلکو سره ټولول یو ځای کول یو دا نو کې مشکل ده دا خو یو ډیر مشهور اصطلاح تا وایته یو بیړی هغه وخت په یو سمندر او په دریاب کې ته پر لار برابر ولا سي چې پکښ سپور به په خپل بدا بیړی کې صحیح چې په ریموت کنټرول باندې مو سمندر زادي الوتکې مګر خو دا سپورواله چې چورې په بیړی کې څوک حاضر دی او کار ډیر موثر دی.
بله ډیر مننه کوم او تک صاحب درنو اوریدونکو تاسو د آشنا رادیو نه د آشنا ټیک پروګرام اوریدئ. د آشنا ټیک په پروګرام کې نن شپه په دې خبرې کوو چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کې څنګه سم پښتو ولیکو او د پښتو د ودې لپاره څه کول پکار دي. په پروګرام کې ملمر سره او استاد محمد معصوم هوتک صاحب دی. تاسو کولی سئ چې هم دا اوس موږ ته ټلیفون وکړي او په پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د سټډیو شمیره ده 202-619-1014 او د افغانستان شمیره مو ده 290-0-0. زه فکر کوم چې اوریدونکو په لاین کې لرو. تاسو مې ربانی وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه کوم نظر لري مطرح کړئ.
السلام علیکم ډاکټر صبرو خان مرزای.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ.
او محمد تاسو ته امریکا غاز آشنا رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
وعلیکم السلام.
او په زمن کې د روان 2014 کال مبارکي ټول افغانانو ته وایم بلکې ټول لنړۍ چې څومره انسانان دي ټول ته وایم. او بل یو لاند نظر مده د روخان صاحب
بله
الله پاک دې هغه 2014 کال په افغانستان کې یو د شکار وګرځي چې د سولې او د شوکالۍ کال وګرځي. نور خو یې خینم سي افغانان ډیر ستړي سوي دي له حالاتو نه لدی نن سبا کوم
امين
څنګه روان دي دا دا او بل له هټک صاحب نه خو دې ما پښتنه ده دا چې خله پاک دې دا شي په هاند دې موږ په افغاني ټولنه کې نه کومې لکه څنګه چې محمد معصوم هټک صاحب ده یا خدای پاک دې خدای پاک دې و بشي ارواخه د انجینر صاحب غلام محمد زرمالوال صاحب څومره خدمتونه کړی دي د پښتو ژبې لپاره د انټرنیټ او د کمپیوټر لارې نه دا دي هیڅ نه پټ نه دي.
بله
نو زه یو پښتنه لرم چې هو تک سم نه هغه پښتنه ده چې دا هر هغه څوک چې هغه د پښتو ژبې لپاره کار کوي بغیر دې نه چې څه ولیکي اغه په وایلو چې باید کښتنجه باید ونه لري او کاغذ کښتنجه ولري نو په لوکلو کښتنجه شته لري هغه به څنګه هر څه ما دا غو پښتنه د هوتک صاحب.
بله ډیر مننه کوم هوتک صاحب د کشمیر خان د خبرې سره به زبم یو پښتنه مطرح کوم. په ټولنیزو رسنیو کې ویل کیږي چې باید ډیر ساده ژبه استعمال سی هغه ژبه چې موږ ور باندې خبرې کوو هغه استعمال سی. خو دا سمال میږي چې ډیر خلک دا مشکل لري چې هغه شی چې وایي اغه لیکل مشکل تر دی. د دغه لپاره ساس په نظر باندې تاسو پیشنهاد لري وو څه ویل غواړي؟
بله کشمیر خان ته به زه هم سلامونه وایم او د ته به هم د راتلونکي نوي کال 2014 مبارکي ورکم او مرحوم زرمروال صاحب ته به دعا وکړو اقطال جواب بخشي قدردان سړی وو خدای تعالی دې جنتونه په نصیب کړي. دا چې زه ستاسو سره په دغه خبره کې هم دغه څنګه نظر لرم چې رښتیا هم پښتو ژبه اوس دا چې په میډیا کې ده دا لیکلې ژبه او هغه د ویلو ژبه ورځ تر بلې دا واټن په مابین کې زیاتیږي او زیاتیږي. البته دغه حقیقت خو باید موږ په نظر کې ونیسو چې د لیکلو ژبه کټ مټ هغه د ویلو ژبه نه ده، ادبي ژبه هرومرو د عادي د محاورې ژبې څخه توپیر لري. په محاورې په ژبه کې مثلا دونه ډېره ګرامري پاملرنه نه وي هلته، مګر لیکنه ژبه خو جلا ژبه ده. د ادب ژبه په دنیا کې نن ورځ د ژبې داسې سره تصنیف سوي دي چې حتی مثلا د ساينس ژبه یو ډول وي، د کیمیا او د بیولوژي ژبه بل ډول وي، د یعنی هغه ژبه چې په فزیک کې کاریږي، هغه ژبه چې په ادبیاتو کې کاریږي، هغه ژبه چې په ټولنپوهنه او ارواپوهنه کې کاریږي، دغه لا سره بیلی وي. ځانته جلا قاموسونه لري، ډکشنریان لري، مثلا د ټیپ ډکشنری، د نور، د فزیک ډکشنری، یعنی دا توپیر هرومرو موجود دی. مګر زموږ اوس دغه د میډیا ژبه چې ده دا د اورځنیو ژبو څخه دونه لري سوي ده چې حتی په ځینو شانو باندې د زموږ اوریدونکو پوهیږي لانه.
بله،
یو خبر اوري لیکن نه پوهیږي. د دې علت دا دی چې پر موږ باندې خو یو ډیر لوی سیلاب را روان دی، د تخنیک او د ساينس او د ټکنالوژي دا یو سیلاب را روان دی، او دا هغه سره سم پر موږ باندې لغاتونه راځي. او د دې لغاتو د پاره په دنیا کې بیا اکاډمیان شته، په دنیا کې مسؤلي مؤسسې شته، هغه بیا په د خپل ویونکو او د خپل متخصصینو ماهرانو په سلاو په مشوره او د غوسره په تبادلې نظر باندې کلمات جوړیږي، لغاتونه ورته جوړیږي. مګر په پښتو کې لبا د مرخه چې دغه د لغات جوړولو کارخانه دا افراد یې هلته څو کسانات ارڅ چې زړه غوښته د ځانه لغاتونه جوړیږي او د ځانه اصطلاحات جوړیږي، نه د چا څه پښتنه کیږي، نه د چا څه ګرویژنه کیږي، نه د چا پر نارو باندې خوښنیول کیږي. او نو په دې حساب باندې دا ژبه، د لیکنې ژبه او هغه د ویونو ژبه، دا ورځ تر بلې فاصله سره پیدا کوي. او اخیره زه بیریږم پر دې باندې چې یو وخت به دغه لیکنې ژبه لکه یو بل ژبه چې وي نوم بیا په ښکاره به پښتو ښکاري، لیکن په حقیقت کې به بل ژبه وي. نو د دې لپاره البته د نوو لغاتو جوړولو خبر خو په دنیا کې هم شته، او موږ هم دا اوس چې زه ته خبرې کوم، مثلا الوتکه وایو، شونځی وایو، پوهنتون وایو، نو دا لغاتونه خو عادي جوړ شوي دي. لیکن دا لغاتونه یو خدا دی چې د ژبې د خپل اصول سره سم جوړ شوي دي، بل د یوې مرجع د خاطر په سلاو په مشوره باندې جوړ شوي دي، خواږه جوړونې دي. بیا نو هلته یو اداري قوت هم تر شا په پسې و چې بیا یې عامي کړي دي. دلته چې یو څوک یو لغات جوړ کړي، بل دې څه څوک د بل څوک وپوښتي، سبا ته یې په لیکنه کې استعمالوي، هغه څو ورځې بعد پسې ډیر شي، پسې عام شي. اوس نو نه داسې مرجع شته چې څوک پوښتنه ځینې وکړي، نه قاموسونه شته، نه ډکشنري شته. ما د کوټې په سیمینار کې دغه ته وړاندیز وکړ چې موږ اوس ودغه ځای ته رسېدلي یو چې باید دا د پښتو ژبې ټکي په ټکي، کلمه په کلمه، لغات په لغات، یو قاموس موږ ولرو. دا چې په هر څو کاله موږ ترتیبو، تاسو به دا انټرنیټ کې تاسو وګوري، مثلا په انګریزي تاسو یو لغات ولیکي، که دا سپیلینګ غلط وي تر دا لغات لاندې یو ستر خط کش سي، معنی دا ده چې درشي چې په دې ځای کې دی غلط ده. او دستې اپشنونه هم درکې. که موږ دغه یو مشترک قاموس ولرو د ټولو پوهانو په ګډه مشوره باندې، د پښتو نو د ټول سیمو، د پښتونخوا، د پېښور، د کوټې، د کابل، د قندهار، د ننګرهار، د خوست، د ټولو پونتونو په یو ګډه همکاري باندې یو قاموس ولیکل سي، موږ به هم دغه اندازې ته ورسېږو چې یو څوک یو لغات فرض کړي چې په سوات لیکل کېږي، په سینې ولیکي، لاندې یو خط تر کش سي. البته دا مرحله یو نو کې زیات وخت غواړي، مګر چې شروع یې اوس باید موږ وکړو. نو زه سره په دې باره کې هم نظر یم، مګر دا دغه پټوخي ژبه چې دا د ځانه کلمات جوړیږي، چې زه په خپل په لوستلو کې ستونزې لرم، نور خلک هم لري، د دې هر څونه چې خصوصا د ژورنالیزم ژبه او دغه د خبرو ژبه او د میډیا ژبه، کله دا اولس ژبه ته ورنږدې وي، دا زه په خیر بولم.
بله، ډیر مننه کوم. او تک صاحب، البته باید وایم چې د سپل چیکر یا دغه چې تاسو ولې چې کوم شی چې مثلا څوک املایي غلطي کوي، تر هغه تر لاندې هغه سره لکیره چې کشیږي هغه باندې څنڅه ځوانانو کار کړی دی. زه به بیا ورسره په تماس کې هم سم پروګرام به هم ورسره وکم او ساسو شمیره به هم ورکم چې ساسره هم خبرې وکړي. هوتک صاحب په هر صورت راځي چې په دې باندې اوس خبرې وکړو چې د ټکنالوژي په دور کې اوس دا ویل کېږي چې تقریبا ټول خلک کولی سي چې د یو خاص هدف لپاره پیسلا وخت ورکی و وند پکشی واخلی او دغه د پښتو د تقویل لپاره هم کیدای سي چې عام خلک مثلا تر یو حد پورې د پښتو په ودی کې سهم واخلی او ټکنالوژي خو ټول لري. ساس په نظر باندې عام خلک باید یا مثلا پښتانه باید څه وکړي ترڅو چې د پښتو په ودی کې دوی هم خپل برخه اخیستي او خپل ونده ولري؟
دا دی پښتنی جواب خو دی البته ډیر دا پراخه پښتنه ده. خو زه د دې پښتنی په جواب کې اول دا درته وایم چې زه د پښتو پرمختګ د پښتانه له پرمختګ سره تړم. د هرې ژبې پرمختګ د هغې ژبې د ویونکو په پرمختګ پورې تړلی دی. د یوې ژبې که ویونکي پرمختللي وه، که ویونکي تعلیم یافته وه، که ویونکو د علم په ګاڼه باندې سنباله سوي وه، ژبه یې هم پرمخ ورسره ځي. داسې نه سي کېدلی چې یو قوم دي د خپل پرمختګ په حساب په اقتصادي او په سیاسي او په ټولنیزو په دې لحاظ باندې وروسته پاته قوم یې او ژبه دي د نړۍ د پرمختللو ژبو سره سیالي وکړي. قوم به پرمخ ځي په نتیجه کې به ژبه هم پر مخ ورسره ځي. دغه زه په خپله په دغه عقیده یم. البته ځینې کسان بیا داسې دي چې یا ژبه چې پر مخ ولاړه له قوم هم په خپله پر مخ ورسره ځي، مګر زه د دغه نظریې پلوي نه یم. زما په نظر باندې هر قوم چې پر مخ تللی دی، انګلیسي ژبه ولې پر مخ تللی ده؟ په دې چې انګلیسان په خپله پر مخ تللی دي. انګلیسانو کې تعلیم یافته ډېر دي، په انګلیسانو کې علم پراخ دی، په انګلیسانو کې د علم او د پوهې تاریخ ډېر پخوانی او لرغونی دی.
استاد دغه تاریخي کوم عوامل چې دی هغه بیا څنګه تاسو ساسو په نظر څنګه دی؟ مثلا کچيري د پښتو مثلا د تعلیم جبه وسی خونو خلک چې تعلیم کوي هغه په پښتو کې لیکن هم کوي، پښتو به مخته ځي. او کچيري مثلا زموږ ځوانان چې د سرحد اخواته دی هغه په بل جبه تعلیم کوي او د سرحد دی خواته مثلا په بل جبه تعلیم کوي، نو هغه به خامخا هغه کوم لیکن چې کوي، کوم شی چې لیکي، کوم کار چې کوي هغه په بل جبه یا په بل جبه تر تحصیل لاندې هغه بیا څنګه تاسو په دې باره کې بیا څه وایس؟
او زه خدا وایم خو رښتیا هم دغسې زخه. نو د دنیا د ټولو اولسو دپاره دا اصل دی چې چې مورنۍ تعلیم چې دی لومړنۍ زده کړې په خپله ژبه باندې وي. او دا خو بیا د دولتو وظیفه ده او د حکومتو وظیفه ده چې د هغه وطن و ټولو ژبو ته د پرمختیا او د پرمختګ زمینې برابرې کړي. تعلیم و تحصیل په خپله ژبه سي، دولت و اداره په خپله ژبه سي، مکتوب لیکونه چې دی هغه په خپله ژبه سي. دا خو هغه دولتي اړخ دی چې موږ یې کوو. خو دغه لارې به نو پښتون پر مخ باندې ځي، لیکن خو اول ګام یې د پاره تعلیم دی. مثلا اوس یو نن ورځ خو د پښتانه څخه یا د جنگ په کار کې د استفاده ځینې کېږي او یا په خپله شپنتوب په شپنۍ باندې اخته دی په خپل وطن کې. نو تر څو چې پښتون د جنگ د یوې وسیلې په حیث کار ځینې اخیستل کېږي، د ده و تعلیم ته پاملرنه نه کېږي، د ده و تحصیل ته پاملرنه نه کېږي، طبیعي ده چې ژبه یې پر دغه حالت باندې پاتېږي. او نور خو نو دا د حکومتونو اولینه وظیفه ده چې دوی باید د خپل هېواد او د خپل دا نه یوازې تر پولې اخواته، د ډیورنډ تر خط اخواته هم دغه مشکل دی چې د هغو پښتنو بچیانو ته په خپله ژبه باندې تحصیل نه دی میسر. زموږ په خوا کې هم دغسې ده چې مثلا زه اول خپل ځان در شیم. زه موږ چې لیسا ویله په هغه وخت کې زه د قندهار په میرویس لیسه کې وم، موږ کیمیا، بیولوژي، فزیک، ریاضي، تاریخ، جغرافیه دا ټول په فارسي ژبه ویل. البته زه پر پښیمانه نه یم چې یو امبودي مې نه ویل. دې کار زموږ سره مرسته وکړه. فارسي زموږ د خپل مملکت ژبه وه، د خپل هېواد ژبه مو وه، زموږ رسمي ژبه وه، او هغې زموږ سره ډېر کومک په دې لار کې وکړ چې اوس موږ په فارسي کې هیڅ مشکلات نه لرو. مګر د یو پرنسپ په حساب باندې خونو دا نه ونه چې مثلا د قندهار کو د پښتنو وطن دی باید دلته پښتانه مګر خو پښت چې موږ به د معارف ته او یو مقامات ته د خپل شکایت وکي غوړه ټول چې په فزیک خو دا یو استاد درو او دا هغه پښتونه دسته
بله
دا شان چې زه استایستوام چې دا خونو د دولتو کارونه دي اما د افراد په لحاظ باندې او د پرنسپ او د فارمول په لحاظ باندې قوم به پر مخ ځي بیا به نو ژبه پر مخ ځي تاسو وګورئ زه د اردو ژبه مثال درکوم
د
اردو ژبه په دنیا کې تر دې ګاډه واړه ژبه نهسته په دې کې عربي لغاتو نهسته په دې کې فارسي لغاتو نهسته انګریزي خو نو ګرځ د ټولو په ګاډه ده یعنی یو ګاډه واړه ژبه ده او تاریخ یې تر 300 کالو نه دي لیکن ته په دنیا کې دغه کتاب خانه نسې پیدا کولای چې لوی وارد جوونه لري د اردو کتابو او ته د په هر ځای کې د اردو نوم د ګردو خلکو زده دي دا ولی خدا قومي پر مخ تللی دی قومي پر مخ لاړلې ژبه په دغه سي ګډ وډ حالت کې په دغه سي ګډوله حالت کې په دغه سي مخلوط حالت کې عاده پر مخ سره تللې ده
بلې یعنی تاسو وایئ چې د یو قوم په صفات باندې د خلکو په صفات باندې د ولس په صفات باندې از موږ مسولیت دا جوړیږي چې ځانونه ورسو او په دغه طریقې سره موږ کولی سو خپل ژبې ته هم بیا خدمت وکړو
بالکل بالکل هم داسته
لري ډیر مننه کوم استاد یو بل اوریدونکو لرو وګورو چې دا ځل زموږ سره څوک دی په ټلیفون کې تاسو مهرباني وکړئ بله مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام
او تک شاته محترم نور بیس ته دا ټول محترم اوریدونکو سلام نو وړاندې کوم
وعلیکم السلام
مهرباني وکړه
اورور او تک سم یو پښتنه ده
bale
او ما خپل څه موضوع مشم په لړ پوری موضوع راخسته یو خبره دادم پښتو مشکله په شکه کړی ده زه خپل یو لابیری لرم کتابخانه لرم
bale
نو څوک ما تراسي د پښتو کتابونو زموږ داسې یو بل لکه یو شی چې نه یو بل هر کتاب چې وغوړی هغه توجه ورکړي لکه پښتو چا توجه نه ورکړي
bale او تاسو کوم ځای نه خبرې کوي او نوم مو څه دی
زما نوم عبدالواحد دی د پاکستان د کوټ څخه خبره کوم
عبدالواحد صاحب ډیر مننه کوم چې پروګرام ته مو زنګ وهلی وو او تاسو صاحب
تاسو ته اجازه ته دوه څلور د پښتنه ده
bale مهرباني
او تاسو د پښتنه چې په علاقه کې په نړۍ کې پښتانه هر ځای اوسېږي اند افغانستان څنګه ولې په ټول نړۍ کې دی د اصل ژبه د کوم پښتنو د کومه علاقه یاله شو ژبه چې اوریجنل ژبه یا وکړې يم
مننه کوو عبدالواحد صاحب او تک صاحب د عبدالواحد پښتن ته ځواب
زه هم سلام وایم او عبدالواحد صاحب ته او په داغه مسله کې ورسره هم نظر یم چې رښتیا هم ما در مخوم اشاره درته وکړه چې پښتو خو د پښتنو ژبه ده او دا به بل اچا اړه نه لري بل پښتنو نو څه چې د پښتو غم بخوري او دا که موږ پښتانه په خپل د پښتو غم ونه خورو بل څوک موږ ته کور نه سره جوړولای بل څوک موږ ته ژبه نه سره جوړولای موږ به په خپل جوړو او دا خبره مې هم په خپل خبرو کې وکړه چې لبا د مغه پښتانه په خپل اوس کتاب و د سره دون ډیر علاقه نه لري دا یو تاریخ واقعیت دی لکه دای چې وای هم دا سده زه یعنی ډیر داسې مثالونه لرم چې هغه موږ په خپل ځان ته غوتنی ولای سو او رالو دا دوهمې پښتنې ته نو هغه موږ ته په خپل پښتو ژبه د کول په حساب باندې مطرح ده پښتو او د نوري لهجې چې دي یا د سیمو لهجې چې دي دا ټول د پښتو ژبه د ونی د څنګ دي د شاخونه دي ټول شکل دي ټول شي دي زما هر وخت فشار پر دې باندې دی زما هر وخت پر دغه باندې فشار اچولې دي چې د ټول سیمو د لغاتو د استعمال د لپاره باید موږ هڅه وکړو دا سی ونه کوچوس مثلا ما په خپل یو کتاب لیکلی دی په هغه کې مدار اوړي دي چې موږ په لوی لاس را ولاړې جو یو لغات را اخلو او په هغه او د نور ټول لغاتونه بیا وژنو ورسره په یو لهجه کې مثلا ما ویلی و چې رومیان دي ټماټر دي او مثلا د باچنګن دي او دا ګرد لغاتونه دي هر یو په خپل ځای کې شدي مګر اوس موږ را ولاړې جو په دې کې یو د معیار په حساب باندې کوو هغه نور بیا وژنو د استعمال څخه اچو زما په نظر باندې د پښتو هر لهجه هم خوږه ده هم شیرینه ده او هم هم اصله ده دا ټوله په نظر کې نیسو، مګر په ګرامر کې باید معیار په نظر کې ونیسو. دا د ګرامر معیار، مثلا زه خپل د قندهار د لهجې خبرې درته کوم. د قندهار په لهجه کې موږ وایو چې فرض ک ملالی راغلل، دغه غلط ده، دغه باید ور اصلاح کو. راغ له د مؤنث لپاره را استعمالیږي، ملالی ښځه ده، او راغ له باید ور سره وویل سي. راغ لل د جمع لپاره، دوی راغ لل، سړي راغ لل، نور اولسونه راغ لل، قومونه راغ لل، لشکر راغ لل. دا دغه شی باید موږ ور اصلاح کو. نو دا په لهجو کې دغه شان به ور سره اصلاح کو. یا مثلا په نورو لهجو کې دا ویل کیږي چې دا زما ماما ده، نو ماما خو نر دی، ماما خو مذکر دی، داغه د پاره وایي چې دا زما ماما دی. یا مثلا په یو لهجه کې ویل کیږي چې پلانای په آس پور دی، دا باید پر آس پور راسي. دغه شانې باید د معیار په وختو کې په نظر کې ونیول سي. نور نو هر لهجه خوږه ده، او د ټولو لهجو لغاتونه، د ټولو لهجو دا اصطلاحات ټوله باید ژوندي سي. ټوله د پښتو مال دی، او مشته ګران دی دا ټوله مشته.
بله، او تکساب زموږ دین اوریدونکو د ترجمه پاړه باندې، البته اوس خو د ټکنالوژي لاري ډیر خلک ترجمه کوي. مثلا ګوګل ترانسلیټر دی چې هغه خپل یو شی په بل ژبه باندې ترجمه کوي، د یو ژبه نه اخلي بل ژبه ته ترجمه کوي، خو په پښتو کې نسته. او تر کومه حد پورې چې ما د کوم خلکو سره، کوم تخنیکی خلکو سره مصاحبه کړې دي، خبرې مې کړې دي، هغه دا وایي چې پښتو دومره آثار نه لري. یعنی دوی وایي چې مثلا 200 300 تعداد لنه لري معلوم چې دونه کتابونه باید چې د یو ژبه نه بل ژبه ته ترجمه سی وي، او وروسته بیا دا کېدای شي چې دا ګوګل کمپنی ته ورکول سي، او هغه بیا ګوګل ترانسلیټ کې شامل کی، ترڅو چې په پښتو ژبه هم ګوګل ترانسلیټ کار وکړای سي. د دغه ځواب بایسته، آیا موږ تاسو د غوندر مواد لرو چې د بل ژبه څخه مو ترجمه کړي، او بیا دغه په حساب باندې نور مواد ترجمه سي؟
ترجمه خو ما هر وخت پر هغه باندې ټینګار کړی دی. زموږ لپاره اوس تر تحقیق د ترجمې لپاره لار ډېره پراخه ده. د دې لپاره هم دلایل ستاسو زموږ ځوانان چې له وطن راوتلي دي، له بده مرغه د خپلې مینې څخه را بیل سوي دي، مګر دلته خورا ژوند ډېرې ژوندۍ ژبې زده کړې دي. په ژوندیو ژبو باندې لیکنه کولای سي، د هغې څخه ترجمه کولای سي. نو په دغه وخت کې ما هر وخت ځوانان و ترجمو ته هڅولي دي، او په دې کار کې څه پر مخ باندې هم تللی. خو دا چې مثلا موږ په پښتو ژبه کې کافي اندازه کتابونه لرو، دا چې فرضاً د ګوګل ماته شمیره لکه تاسو چې موږ ماته په خپله نه ده معلومه چې دا شمیره به څونه وي، چې 200 دي 300 دي، لیکن موږ بيخي په سوو ترجمه لرو د دا ډیرو ژوندیو آثارو څخه. د دې لپاره ترشا یو سپورت د حکومتو غواړي، د دولتو غواړي، د ادارو غواړي، چې هلته یو ټولنه، یو اکاډمي، یو وزارت، یو دولت، یو ریاست جمهوری دا ترشا ودریږي، او بیا نو دا پر دا ګوګل باندې فشار راوړي، او تر څو چې دا خبري وسیو. او البته دا فشار په دې خاطر نه چې نه حق خپل حق واخی، دا ورته ثابت کی آثار ورته وشي. دا افراد په هیڅ باندې دا کار نه کوي، زو ته په خپل یکر سر باندې څو کولای سو. دا ترشا بیا هم درته وایم چې هلته زموږ هغه نهادونه او هغه بنسټونه چې هلته هغه فعال نه سي، او هغه فعالیتونه کی، او هغه فشار را نوري. مثلا استاذ ګوري د ایران فارسی پر مخ باندې تللې ده، خو تر شاهد هغه څه پیاوړی او قوي دولت تر شاه ولاړو، یا د نورو ژبه خود هغه څه دي، یا مثلا اردو ده، یا دا ټول خو تر شاه یو سپورت غواړي. دا سپورت یې د افرادو په هیڅ باندې موږ نسو کولای. دا د وزارتو کار دی، او د اکاډمیانو د پونتو نو کار دی.
بله استاد، او تکسب د پروګرام اخیری شی بی دی په دې اړه باندې، خو تاسو ولې چې باید پښتانه په خپل د پښتو غم وخوري، دغه پښتنو ته تاسو څه توصیه کوئ؟ ډی لاند صرف 2 دقیقې لرو، مهرباني وکړئ.
ولا زه اول دغه سپارښتنه یې بوله، هر څه یې بوله، هغه دا چې په تعلیم باندې ځان سنبال کړي، بل هیڅ نشته. او بل پرېږدي چې دا د پښتو زیرمه ډېره سي، په دغه یې مکه چې دا د ولې دا خو د پلانې لهجه ده، دا خو د پلانې لهجه ده. کتابونه پکې ولیکي چې یو واري دغه ذخیره او دغه زیرمه پراخه سوله، بیا به وروسته چاڼ پکې کوو، بیا به وروسته هغه په هغه وخت کې به ګوندي خدای چې په پښتنو په سیمو کې آرامش هم راسي. نو زه وایم چې پر تعلیم ډېر زور اچوي.
بله ډیر مننه کوم استاد محمد معصوم هوتک صاحب، ساسل وخت نه چې زموږ بلنه ومنله په پروګرام کې مو برخه واخیستله. د ټولو اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره وه او زموږ پروګرام یې واورېدی. درنو اوریدونکو، دغه اوس موږ د دې اونۍ د آشنا ټک پروګرام چې تاسو واورېدی، بلې اونۍ ته به بیا د نیو موضوع سره ساس په خدمت کې حاضر سو. د اوس لپاره به زه او زما تخنیکي همکاران ساس نه رخصت واخلو، خوز مر سره وسې په څو شبو کې د دریجی په خبرونه پلسي د تازه خبرونو او ریپورتونو سره، او یو سات روسه به موږ بیا هم ساس په خدمت کې د تازه خبرونو سره حاضر سو. د وسله پاره د خدای پامان.